السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د لړم یا عقرب درويشتمه او د نومبر 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د استلو د بهیر د چټکولو لپاره پرون په بلوچستان ایالت کې پر ډیوران کرخه درې نوې دروازې جوړې کړې. له دې مخکې له پاکستانه راستنېدونکي افغانان یوازې د سپین بولدک، چمن او تورخم دروازو له لارې هیواد ته ستنېدل، خو د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اسکزی پرون وویل چې له دریو نویو دروازو سره د دې لارو شمیر 50 ته ورسید. نړیوالو مرستندویانو او د بشري حقونو ډلو د افغانانو د راستنېدو پر مهال د ګډوډیو او بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې ډیری افغان کډوال اوس د پولیسو له چاپو او د خپلو کورونو د ورانېدو له یوه حالات سره مخامخ دي، او هغو کسانو ته چې پولیس یې نیسي د مدافع وکیل د نیولو حق نه ورکول کیږي. د پاکستان په سنا کې د بیلابیلو ګوندونو استازو پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وزنډوي. د جماعت اسلامي ګوند استازي مشتاق احمد خان پرون وویل چې د سترې محکمې ته لیکلي چې د قانون له مخې موقت حکومت ورځنۍ چارې سنبالوي او د کډوالو د ایستلو صلاحیت نه لري. د نوموړي په وینا دا پریکړه باید راتلونکی منتخب حکومت ته پریښودل شي. مشتاق احمد زیاتوي چې پاکستان له افغان کډوالو څخه مخکې د پخواني شوروي د یرغل په وړاندې د یوه ډال په توګه کار واخیست، خو اوس یې په جبر سره باسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د کریمیا د تاتارانو مشر او د بشري حقونو فعال مصطفی جمیلوف ته د طلایي ستوري په نوم مډال ورکړ او د اوکراین د اتل لقب هم ورکړ. جمیلوف د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې د تاتارانو مشر دی چې د عمر ډیره برخه د پخواني شوروي اتحاد او وروسته د روسیې د ځپونکو پالیسیو پر ضد په مبارزه کې تیره کړې ده. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هغه طرحه تایید کړه چې له مخې یې د ارمنستان پر سرحدونو د څارنې ماموریت پراخیږي او د جنوبي قفقاز له دې هیواد سره د ویزې د ازادیو په اړه بحثونه پیلیږي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپای ټولنې لوی استازی جوزف بورل پرون په بروکسل کې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته وویل چې دوی په ارمنستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت د پراختیا پریکړه کړې او په دې ترڅ کې به د سرحد په حساسو سیمو کې خپلې ګزمې زیاتوي. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنو قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او په دې ترڅ کې د دواړو هیوادونو پوځونو څو ځلې سره نښتې کړي دي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي هیوادونو په جام کې د ګډون لپاره پرون قطر ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چې د طالبانو حکومت اداره کوي پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړی او لیکلی دی چې ملي لوبډله د 2026 کال د نړیوال جام د مقدماتي لوبو په دوهم پړاو او د آسیایي ملتونو د جام د 2026 کال په لوبو کې د ګډون لپاره پرون له کابله د قطر پر لور وخوځېده. د ملي لوبډلې روزونکي اشلی مایکل چې نږدې یوه اونۍ مخکې پر دې دنده وګمارل شو ویلي هڅه کوي چې نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې په دوهم پړاو کې افغان لوبډله بریالی کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د بحران نړیواله ډله وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ډلهیز ایستل سیمه بې ثباته کولی شي. یو شمیر فعالان هم پر دې بهیر نیوکه لري.
په یو بل هیواد کې ژوند حق او حقوق لري چې یو له هغو حقوقو څخه دا دی چې کله مهاجرین بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي باید ورته امکانات برابر کړي.
د پاکستان په چمن کې د پرلات دوام. اعتراض کوونکي د څلورمې اونۍ په مخه هم غوښتنه کوي چې پر سپین بولدک د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت الزام لري شي. پر کونړ سیند د بند جوړولو ولسی کمپاین لا هم روان دی.
د کونړ د سین باندې چې کوم بند جوړیږي دې ته ټول افغانان ډیر لیوال او خوشاله دي. ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره.
د اسرائیل او حماس سختدریز ډلې ترمنځ د جګړې تازه حال مهم اخیستی او دا به هم واوري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې یو شمیر خلک د ډاکټرانو د نسخو له څرنګوالي شکایت لري.
دلته دوا پمنګ باندې دوچان د خرڅي موږ مشکلات دغه د چبل د وخانه ته زبل د وخانه سرګردان است بل د وخانه وې نه پويګو موږ په دې نقصې باندې
نو راپورونه هم له روحي لدا تر پای مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونه د سر راپورته. د بحران یا کړکېچ نړیواله ډله وایي له پاکستانه د افغان کډوالو ډلې ایستل په سیمه کې بې ثباتی راولي. د پاکستان په صنعا کې د سیاسي ګوندونو استازو هم پر حکومت غږ کړی چې د افغانانو د ایستلو بهیر ودروي او دا پریکړه راتلونکي منتخب حکومت ته پریږدي. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه د هغه هیواد د دوی پټکو د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي ده. تفصیل له احمد تکلاور.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د لکونه بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، د بحران نړیواله ډله وایي د افغان کډوالو ډله ییز ایستل په سیمه کې بې ثباتی راولي. نوموړې ډله چې په نړۍ کې د روانو بحرانونو په اړه څېړنې کوي په خپل تازه راپور کې چې بیګا خپور شو لیکي، پاکستان بحران ځپلی افغانستان ته د میلیونونو افغان کډوالو د ستنولو بهیر پیل کړی دی. د ټولنې هغو علتونو ته هم کتنه کړې چې لمخې اسلام آباد د افغانانو د ایستلو پریکړه کړې. د نړیوال بحران ډله په پا پاکستان کې ورستۍ ناامنۍ او په تیره د پاکستاني طالبانو حملې د دې یو لوی علت بولي او تر څنګ د سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ هغې ادعا ته اشاره کوي چې ویلي دي په ورستیو تروریستي حملو کې ډیرو افغانانو لاس درلود. پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې د پاکستانی طالبانو د ځپلو په چاره کې همکاري نه ده کړې. پاکستانی چارواکو دا هم ویلي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت د دوی دا ادعا رد کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس شبکې په یو تازه بیان کې ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د امنیت د ټینګولو مسؤلیت نه لري. پر راپور کې د بحران د نړیوالې ډلې د کارپو ابراهیم بهیس له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دا پالیسی به په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي په امنیتي برخه کې خپل اقدامات توجیه کړي په سیمه کې بحران لا پراخ کړي. د بحران نړیوالې ډلې د امریکا په ګډون له هغو هیوادونو چې پر پاکستان نفوذ لري غوښتي دي چې اسلام آباد له دې پلان څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. دا ټولنه وایي که نړیوال دا کار نه کوي نو لږ تر لږه د پاکستان له سرپرست حکومت څخه دې وغواړي چې اوسنی غیر عملي پلان وځنډوي او پر ځای دې له افغانستان او پاکستان دواړو څخه وغواړي چې په تدریجي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې موافقه سره وکړي، هغه هم په داسې یوه طریقه چې له حقوقي او بشري اصولو او معیارونو څخه سرغړونه پکې ونه شي. همدې اصولو ته د پاملرنې غوښتنه د چارو شنونکي هم کوي. د بشري حقونو فعالې نظیفې جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هر څه ځانته یو اصول لري او د نړیوال میکانیزمونو مطابق مهاجرت په یو بل هیواد کې ژوند حق او حقوق لري چې یو له هغو حقوقو څخه دا دی چې کله مهاجرین بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي باید ورته امکانات برابر کړي. په افغانستان کې متاسفانه چې سربیره پر دې چې اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي فقر سره به خلک مخامخ سي، په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د کار او بوختیا لپاره مناسب فرصتونه د ځوان نسل لپاره نشته.
د بحران نړیوالې ډلې له نړیوالو مرستندویانو هم غوښتي دي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په مرسته د افغان کډوالو مالی او تخنیکی ملاتړ وکړي. د ټولنې له امریکا، د اروپایي ټولنې لغړو، کاناډا او نورو لویدیځو هیوادونو چې د کډوالو د منلو پروګرامونه لري غوښتي دي چې د افغان کډوالو د منلو پروګرامونه چټک کړي او له هغو خلکو یې پایل کړي چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې ژوند په خطر کې دی.
په موریدل چې د بحران یا کړکېچ نړیواله ډله وایي له پاکستانه په ډله ییزه توګه د افغانانو ایستل سیمه بې ثباته کولای شي. په همدې حال کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې له څلورو اونیو راهیسې د اعتراض کوونکو پر لات روان دی. دغه اعتراض کوونکي وایي چې نن به په اسلام آباد کې جګپوړو پاکستانی چارواکو ته خپل غوښتنې مطرح کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته یې پام ونه شي نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه لاره به بنده کړي او ځینې نور مدني حرکتونه به وکړي. تفصیل له همایون هیوادارو.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن خار کې د سوداګرو د ټولنو سیاسي ګوندونو او د خلکو پرلته څلرمې اونۍ لپاره هم دوام لري. دوی خبرداري ورکړی کې د پاکستان حکومت غوښتنو ته پام نه کړي، دوی به نور جدي اقدامات وکړي. د دغه پرلت یو تنظیمونکي عبدالمنان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي. هغه د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه وویل
اقوامی شاره ده اغه بد شل نومبر څخه بندې بیا به پراغه باندې هر قسم ټرافیک دا به بندې نو موږ ټولو ترانسپورت والا ته اطلاع ورکړه چې باید تی اغه خپل روتونه چې دی اغه پرکې د شلو تاریخ بعد بیا موږ چاته اجازه نور کو.
یو بل پرلت کوونکی صادق سکسی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خپل غوښتنو د ترلاسه کولو په برخه کې جدي دي.
نن دا د پنځه ویشت ورځې پرسې پرلت ناستی نو زموږ څخه کوم مشکلات یې غدروته پرې نه دی لسوي. موږ ډېر سخت پریشان یو. علي وزیر هم راغلی و. دا داسې سیاسيان خلک نه دي چې دا څوک راوګرځي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د چمن انتظامیه د نومبر په لومړۍ نیټه په ډیورنګ کرخه د راتېرېدو په خاطر د پاسپورت او ویزې شرط حتمی کړ. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان سکسی تر دې مخکې د دې پرلت لغړو غوښتي وو چې خپل احتجاج پای ته ورسوي او له حکومت سره خبرو ته کښېني. د سوداګرو ټولنو او سیاسي ګوندونو دغه پرلت د اکتوبر په 1 پیل کړی او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د پخوا په څیر د چمن او سپین بولدک ترمنځ په دروازه کې هغو کسانو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړي چې پاکستاني پیژند کارتونه او د افغانستان تذکیرې لري. دوی وایي د سوداګرۍ او تګ راتګ په برخه کې له افغانستان سره پر کرښه د ویزو او پاسپورتونو درلودلو شرط نه مني او د دوی په وینا له دې پروسې سره به د سیمې زرګونه کسان بیکاره شي. په پرلت کې د سوداګرو تر څنګ هغو کاریګرو هم ګډون کړی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د توکو لیږد رالیږد کوي. پرلت کوونکي وایي تر هغو به خپل اعتراض ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو سره هممهاله په افغانستان کې د ولسی خلکو لخوا داسې کمپاین پیل شوی چې دولت هڅوي ترڅو د کونړ پر سیند باندې بند جوړ کړي. دغه کمپاین لا هم روان دی او په همدې ترڅ کې د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان یې ترتیب کړی. د یو شمیر معلوماتو له مخې چې سرویګانې بشپړې شوي او د بودیجې پیدا کېدو سره به پرې عملي کار پیل شي. همدې خبرو خلک هم خوښ کړي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړولو کمپاین په ټولنیزو رسنیو، تلویزیونونو، راډیوګانو او د خلکو ترمنځ زور اخیسته او هر افغان غواړي چې په یاد همیشه بهان سیند دی بندونه جوړ شي او دغه پریمان اوبه باید مهار کړی شي. دا کمپاین او غوښتنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې پاکستان هلته د میشتو افغانانو په زور رابستل پیل کړل. د پاکستان د زور زیاتی او د افغانانو له پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت اعلان وکړ چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان لري. همدې اعلان ولسونه نور هم هیله من کړل او وایي که بند جوړ شي نو د پیړیو ارمانونه به پوره شي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي ګوهر رحمان ساپه او قاری وحدت
کغه خور د کومور د کونړی نه دی د ټول ارمان دی چې د سرتاق د برېښنا بند جوړ شي او دا یواجه د برېښنا بند جوړیدل نه دا د افغانستان جوړیدل نه ده. هغه برېښنا وی چې موږ اوس کله موږ په بلیونو کې کټ کیږي کله زمنګ نه باد او باران او په نور اپتونو کې برېښنا وی نه وی په نور باندې تا کیا کو خپلې پیسې خلاغې ته ورکو د غار سره مخلاصيږي او حتی د دی بند سره به یواجه دانه چې افغانستان بسنه کې کېدلی شي موږ نورو بعض هیوادونو ته هم برېښنا پر دوی خرڅ کړو.
پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول د څه د باندې څلوېښت میلیونو افغانانو د زړه هیله او ارمان دی. دغه برېښنا بند که جوړ شي نو دلته به د کلونو کلونو چې کومې وچې ځمکې پرتې دي هغه به آبادې شي او جوړې به شي، افغانستان به مخکې لاړ شي او ترقي به وکړي. او موږ د اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د مظلومو افغانانو د زړه ارمان پوره کړي.
ډېری افغانان ژمنه کوي چې د بند په جوړولو کې حکومت سره هر همکارۍ ته چمتو دي. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ساحل افغان او حاجی شریف الله.
ساحل افغان ما د ننګرهار ولایت څخه د کونړ د سین باندې کوم بند جوړیږي دی ته ټول افغانان ډیر لیواله او خوشاله دي. تر دې پورې کچیر ته په مونږ باندې دسې یو اندازه بوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي، نو انشاءالله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک به هم کوي ورسره او ډیر په خوشحالۍ به دې ته وګور. دوی په هغه ښېګڼو باندې نه دي پوه شوي چې تر زموږ دغه اوبه دوی ته مفت ور روانې دي، دوی ترې فایده اخلي. نو کوم ظلمونه چې دوی زموږ مهاجر ورونو سره وکړل، موږ چا سره ظلم نه کوو، اما غواړو چې خپل هغه منفیات چې دي هغه نور باید خلک ترې ګټه وانخلي.
امارت اسلامي چې کوم دا سرتاغ د بند د جوړولو اعلان کړی دی، موږ هرکلی کوو، تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالي مرسته به پکې وکړو. دا به داسې شي د دې راتلونکي مهاجرینو چې وطن ته بېرته راستانه شوي دي، ډېر ضرورېدلې کوړېده کړېدل ولس ته، د دې یو بدل به مؤثر شي او په دې باندې بند سا شي. ټول دیواز د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره به دا یو د ترقۍ او د کامیابۍ سبب شي.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت معین مجیب الرحمن اخندزاده تازه رسنیو ته ویلي چې د بودیجې پیدا کولو سره به د کونړ پر سیند د بند جوړولو چارې پیل کړي. په وینا یې چې دا د ولسونو حق دی چې ورته پر خپلو اوبو برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ شي او د هوسا ژوند خاوندان شي. د جمهوریت پر مهال د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ سیند د سور تاک له سیمې څخه د سدآباد اړوند د چاګي پوری شپږ ځایونه د برېښنا کوټونو لپاره مناسب ګڼلي او د بندونو جوړولو سره به و نیم زره میگاواټ برېښنا تولید کړي. په خبره چې دغه برېښنا د افغانستان له مصارف وزیتیږي او په نورو هیوادونو هم پلورل شي. د سورتاق ساحه کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د برېښنا کوټ جوړولو هڅې پیل شوې وي، خو د هغه له وژل کېدو او جنگونو پیل کېدو سره ټولې پلان شوې پروژې همداسې پاتې شوې او د افغانستان پریمان او به ګونډیانو ته لا د پوخا په څیر وړیا بهیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې د غزې او اسرائیلو ترمنځ د جګړې پر دوام تمکیږو. د غزې د تړانګې د لوی مرکزی روغتون مخې ته د حماس سخت دریځ ډلې د جنگیالیو او اسرائیلي سرتیرو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر پرون په غزه کې دوربان لپاره د نړیوالو لخوا د فشارونو د زیاتېدو خبره وکړه، خو وروسته یې وویل چې هیواد به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي.
د غزې د تړانګې د لوی مرکزی روغتون الشفا مخې ته د اسرائیلي ځواکونو او د حماس ډلې د جنگیالیو ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته زرګونه کسان له دې روغتون څخه تښتېدلي دي، خو تر اوسه هم سلګونه ناروغان او د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک هلته پاتې دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په ناروغانو کې کوچني ماشومان هم شته چې د برېښنا د نشتوالي له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدرس ادانوم ګبریسیوس د یکشنبه په ورځ ویلي وو چې الشفا روغتون له درې ورځو راهیسې برېښنا او اوبه نه لري او د روغتون له ودانۍ بهر د ډزو او چاودنو غږونه وضعیت لا خرابوي. نوموړي پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې له بده مرغه دا روغتون نور نو د یوه روغتون په توګه کار نه ورکوي. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د دې تړانګې د 2.3 میلیون له دریو دوه برخې وګړي له خپلو کورونو وتلي دي. د غزې مرکز چې د دې قلمرو تر ټولو لویه ښاري برخه جوړوي د اسرائیلو د پوځي عملیاتو مهم هدف دی. اسرائیل غواړي چې حماس ډله پر خپل قلمرو د اکتوبر د 8مې د حملو په ځواب کې وځپي. په دې حمله کې 1400 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور د حماس ډلې د جنگیالیو لخوا برمته شول او غزې ته ولېږدول شول. د غزې د روغتیا وزارت لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پایله تر اوسه له 11000 زیات فلسطینیان چې له دریو دوه برخې ښځې او ماشومانو وژل شوي دي. د دې وزارت چارواکو نه ده روښانه کړي چې په وژل شویو کې څومره ملکي وګړي او څومره د حماس وسلوال وو. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر ایلی کوهن پرون خبریالانو ته ویل چې په غزه کې د اوربند اعلانولو لپاره د نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي او زیاته یې کړه چې د فشارونو د لا زیاتېدو په صورت کې اسرایل بیا هم د پوځي عملیاتو لپاره دوه درې اونۍ وخت لري. مګر هغه وروسته د ورځې په پای کې پر ټویټر په یوه ویډیویي وینا کې وویل چې اسرایل به په غزه کې جګړې ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم درته لرو. دا به هم اوري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې یو شمیر اوسیدونکي د ډاکټرانو له شفري نخصو شکایت کوي. دا چې څنګه وروسته درته تفصیل لرو خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. صفی الله ستانگزی ته به غوښ شو چې د دغو رسپانو پاڼې اړولې دي.
د نړیوال بانک یوې اړوندې خبرونې له پاکستانه د افغان کډوالو پراستنې دوه اړوندو اقتصادي ځوړتیاو او احتمالي زیږند نخوالو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په تیرو شاوخوا دیرشو کلونو کې د نړۍ په کچه شاوخوا دیرش میلیونه کډوال خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه شوي چې افغانان یوه لویه برخه جوړوي. لومړی وار په 1990 کال کې د شوروي پوځیانو تر ماتې او بیا په 2001 کال کې د طالبانو د لومړۍ دورې له پرځېدو وروسته اوس څه باندې 22 کاله وروسته یو وار بیا لکونه افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته راستانه کړی شوی. د نړیوال بانک اړوندې مقالې کې راغلي چې د کډوالو بیرته راستنېدنه یوه ننګونکې پروسه ده او تل بریالۍ نه وي. ډیری راستنېدونکي بې وزله پاتې کیږي یا د خپل اصلي هیواد په غو برخو کې استوګن کیږي چې ورسره بلد نه وي. لیکوال زیاتوي راستنېدنه تل بریالۍ نه وي او د کډوالو د لویو څپو پر اتاک سره اکثر په هیوادونو باندې فشار زیاتېږي او ګډوډي رامنځته کیږي. اکثر راستانه شوی افغان کډوال هم په افغانستان کې له سختو اقتصادي شرایطو او د کار له نشتوالي سر ټکوي. نیو عرب خبرونې هم له پاکستانه د لکونه افغانانو په جبري ستنولو په تیره بیا اصلي هیواد ته د افغان کډوالو ماشومانو په ستړي مزل یو مقاله لیکلې ده. نیو عرب په کراچۍ کې د افغان ماشومانو او ښځو نه یوې ډکې لارې ته اشاره کړې چې ماښام مهال بار او افغانستان ته روانه شوه. خبرونې په لارې کې د سپرو افغان کډوالو ماشومانو یو عکس هم خپور کړی چې یوې ژاړي بلې حیران پاتې ده. نیو عرب دا هم لیکلی چې د پاکستان حکومت د ماشومان او ښځو په شمول افغان کډوال نیسي او په زوري موقتی کمپونو ته بیایي څو له یو لړ مراحل وروسته خپل اصلي هیواد ته ستانه کړي. خبرونه دا هم لیکلی پاکستان هغه افغان کډوال هم باسي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم د ځان د خوندیتوب پار له خپل هیواده ووتل. پاکستان د سږ کال د نومبر له لومړۍ هلته د میاشتو 1,000,000 افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل کړې. پاکستاني چارواکي وایي دا افغانان هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او دوی باسي.
د کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمیر زیات اوسیدونکو د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او لاروند چارواکو غوښتنه کوي چې د دې غیر قانوني کړنې مخنیوي دی وکړي. د پورته یادو شوو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې یو شمیر ډاکټران ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي چې د ښار د نورو درملتونونو کارکونکو لوستای نشي او یوازې د هغه درملتونونو کارکونکو پرې پوهیږي چې د ډاکټرانو ماینه خانه یا کتانزی ته نږدې موقعیت لري. نور تفصیل له اجمل آریانا اورو.
د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندوز ښار یو وستونکی احمد ګل په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
دا نقصې ټوله قیتو نقصې دي. دلته دوا په مونږ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه ده چې بل دواخانه ته زو بل دواخانه سرګردان است بل دواخانه وای نه پويګو مونږ په دې نقصې باندې. مونږ د دولت نه د خیاش لرو چې مونږ ته د نقصې باید صحیح کی. دوی د څه نقصې لیکي چې همدغه دواخانه کې باید دوا واخلو مونږ دوه چنده په مونږ خرڅي.
دوی د افغانستان د عامه روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپلې نسخې کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکو عبدالقادر احمدي ازادي روډیو ته وویل
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته زو دوا اخلو، شخصي دواخانو ته دوا چې کله اخلو، موږ نسخه سره کوي. موږ ته لارسه د موږ د دواخانې ته لارسه د نقطه وروخه ته دوا درکې. هغه به سیمنګال ته دوا واخلو، هغه دوا له موږ ته قیمته تمامېږي. بل چروی سو هغوی پی نه پوهیږي وایي دا چی نوشته کړی دی.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپله ناروغه مور یې د درملنې لپاره د تالقان ښار ته راوړې وه، دای هم لورته ستونزې شکایت کوي.
شخص شفخانو ته زم ما دا ډاکټرانو سره په د شفخانو کې اخلم، دا ماته قیمت تمامېږي چونکه زه لاړ سم نور دواخانو ته هغه نقصې قید پی هغه خل نه پوهېږي ډاکټران، بیا مجبوره بیرته ما هلته واخلم او هغه دوا ماته ډېره جګه تمامېږي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو اوسیدونکی شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکتران له درملتونونو سره شریک دي، نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړ شي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم رفتم خدا نشان دادم وخته کې ما
زه ناروغ وم، د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه، ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله، خو د فیض آباد ښار په ټولو درملتونونو مې وګرځوله، هیڅوک پرې پوه نه سول، نو اړ شوم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوی وکړي.
د کندز د عامې روغتیا د ریاست مرستیال رحمت الله تو تاخیل بیا وایي دوی روغتیایي کمیسون ته دنده سپارلې چې په ښار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکترانو نسخې کنټرول کړي.
د شور تیمونو لګیا دي چې شفري نسخې کنټرول کړي او دغه معضله حل کړي. دا د خلکو حق ده، دا ولسته مونږ ژمنې او دا مونږ وظیفه ده. که بیا هم د قانون نسخ سرکشي کړي، انشاءالله هغه به مونږ نیسو، هغه به ګرفتاره کیږي او هغه ته به جزا ورکول کیږي او دواخانو کلینک به قیدیږي.
دا یوازې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو اوسیدونکي نه دي چې د ډاکترانو له شفري نسخو او د درملتونونو له ټیټ کیفیت درملو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د ګڼ شمیر نورو ولایتونو خلکو هم له ورته ستونزو شکایتونه کړي وو.
او اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. هیله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې مونږ د بایومتریک تذکرې کوو، یعنی زه د یو مایوبه دپاره د بایومتریک د تذکرې د جوړولو په کوشش پسې یم، دا چې زه څلور ګشته زیاتو کم ورغلی یم. زما څه تقریبا 60,000 کلداری تللی دي او د تذکرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي، یعنی که تر پایه دا تذکره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځم. یعنی زما سفر یوې تذکرې د باره زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلداری اوړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه بشر مل وفات هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. پیغام په دا حق دی محترمو چې زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي او پر هر سړک باندې د خلکو سره مټرګاټان او پیسې اخیستي، پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي. خو پر دغه سربیره بیا ډېر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي.
السلام علیکم، د بدغس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغس ولایت څه توجه وکړي. د بدغس په ولایت کې ډېره بې امني د ورورو حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 شل 22 یولس 24 201.